السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوه د دې غړي په خبرونه کې ز منور شاستا سو قربایم د سلور بجو نه تر 15 بجو په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر سیمیز او کورنی ریپورتونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري په اخري برخه کې تاسو لپاره د سندر او عمل خبرونه لرو خو راځي چې په سر کې د فرخنده اسد نه د دې سات تازه خبرونه واوري
د پاکستان حکومت وای د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار با تر 2014 کال پورې مکمل شي د پاکستان پوزوي په خبري ایجنسي او شمالي وزیرستان کې په تازه هوائي بریدون کې ګڼ مسلوال بجلی او آسترییا وای خاريداسي یونان له یوروزونا اوزي د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي د پرمختیا او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خپکوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي دی راهداري ډیره ګټه واخلي نو ځکه د پښتنو او بلوچو په سیمو تیریدونکو غربي لارې ته کمې پیسې بیلې کړې دي د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه ای اس پی آر لخوا جاری شوی خبر پانه کې داوه شوې ده چې نن افغان پولیسانیز دې د خبرې جنسي په تیرا او شمالي وزیرستان ځینو سیمو کې د پوز جنگي الوتکو د وسوالو په یو شمیر مرکزونو هوایي بریدونه کړې دي چې په نتیجه کې لکتر لګا ډیر ویشت وسوال وجل شوی چې د ځای وسوالو ترڅنګ په غیر ملکی وسوال هم شامل وو پوزي چارواکي ازیاتوي چې د خبرې جنسي په لری پرتا سیمه تیرا کې د وسلې یوالو خیره هم تبا کړی د خو بیا وسوالو لا په دې اړه سن دی ویلي او نه هم د آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق شوی دی پوزي چارواکي دا هم وایي چې دغه بمباری د ضرب عذاب او خیبر ټو پوزي عملیاتو په ترڅ کې ترسره کړی دی په کراچۍ کې لتر یبي اونې راهي سي د سخت ګرمۍ او تپ له عمل لا هم د خلکو د مړینې لړۍ روانه ده او چارواکي وایي چې د غشمیره د 1200 نه زیاته شوې ده چې اوازې پرون د خالی پورست ګرمۍ له عمله 2 کسانو خپل ژوند وبویلو او لا هم د کراچۍ په سرکاري او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلبهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډیرو روغتیايي حالت لا هم ښه نه دي د ایدي ادارې یو کارکونکي امان الله په دې اړه وایي
زمنګ مرده خانو ته تر دې د مال نه حسو زیات مړي راوړل شوی چې ډېرې لواري سوال نو موږ سره د زاید کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې سلور ورځې وساتل او بیا موږ په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل دغه سلسله لا هم روانه ده د شنبې پر ورځ مو 25 لواري سمړي چې ګرمۍ وجلی ول خاورو ته وسپارل
بلخوا د کراچۍ اوسیدونکو وای په خار کې لا هم د بجلی سخت لوډ شډینګ روان دی افغان حکومت وایي چې په راتلونکو 2 کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیون نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2,100,000 زده کوونکي ګټه اخلي د پوهنې وزارت نشریاتو مشر کبیر حکمل مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدې او ان شاء الله په راتلونکو 2 کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لکټر لګا اته افغان کمپنۍ لخوا پیل شي
دا لومړی ځل دی چې د خوینزو دومره شمیر کتابونه په افغانستان کې د نن چاپیږي د دې پروژې لګښت د ډنمارک د امریکا پر په پراختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف لخوا ورکول کیږي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د آسترییا د خزانه وزیر هانس جورک شیلینګ ویلی له یوروزونا د یونان وتل حتمی اخکاری د آسترییا ورسپانې ډای پرېسې د شیلینګ له خلی لیکلی چې وای د اخکاره ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیشن او نورو اروپایي هیوادونو په زور نشي اړستلې دا خبره له هغه ورسته شوی چې پور ورکونکو هیوادونو له یونان سره له نورو مرستو ډډه وکړه سو وکړې شي د جون میاشتې پر 1 ای ایم ایف ته د 1.6 میلیارډ ډالرو قرضه بیرته ورکړي بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدونه د بچ کېدو لپاره د ټول پښتني یا ریفرندم پلان تایید کړي تاکل شوی دا ریفرندم بعد جولای په 15 تر سره شي د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 1500 کسان ژوبل شو دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې وشوه. ویل کېږي چې په پارک یو سټیج ور واخیست او وروسته بارود په هوا کې وچاودل. د پیښې د وجوهاتو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. کویت وای هغه ځانمرګي بریدګر چې د تیرې جمعې په ورځ د شیعګانو په یو جماعت حمله کړې وه د سعودي عرب وو. د کویت د داخله چارو وزارت وای فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ جون په 26مه سهار وختي دغه هیواد داخل شو او وروسته یې په الامام الصادق جماعت کې دغه ځانمرګي حمله وکړه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه برید ذمواري منلې ده چې پکې 28 کسان وژل شوي او د 200 نه زیات ژوبل شوي دي. پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله یې د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو د دوکانونو سره نږدې شوې ده چې 15 کسان پکې وژل شو او 14 نور ژوبل شوي دي. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان یې وژل او 8 نور پکې ژوبل شول. او بل خبردا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ایران د نړۍ لشپګو طاقتونو سره یو موافقه ته رسیدل شي خو په دې شرط چې نور اړخونه زیات غوښتنې ونه لري. محمد جواز ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د ایران لانجمن اټمی پروګرام په اړه حتمی خبرې پکې کیږي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري پر یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې یې تهران خپل لانجمن اټمي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به په دغه هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کولی شي. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه کې درته فرخنده اسد د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونه واوري. د پلانینګ او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال وای د کاشغر نګوادر د اقتصادي لارې ګټې بعد هیواد سلور وړو صوبو ترسي، خو کارپوهان وای په کار دي چې په دې منصوبه کې ورسته پاتې سیمو ته ډیره پاملرنه وشي.
دګستان دی فارکی فاټرا او پارکی د کی پی کی کم ساوترن ډیسټریکټ دی چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي نو کم چې اوریجنل روټ دی.
حکومت د قبایلی سیمې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کار روزګار په لړ کې د 50,000 روپو بلا سود قرضو ورکولو اعلان کړی. خو دغه سیمې ځوانان وایي په دې پیسو هیڅ نه کیږي.
دې په کم 500 میلیون روپې کې باغې باندې دی انډستری کولو کې سټیټ کې کولو کې باغې خپل اجازه ورکړي هغه به بهتر وي. ما په خیال دا انډی په پنجاب کې شوی دی دا سیستم دا هم یو کسم پیدا نه داخله شي.
په پیښور کې د یوې شخصي جګړې په نتیجه کې سلور خځې وجل شوې. د انساني حقوقو کارکونکو وای په 1300 کلونو کې د خځو خلاف تشدد کې زیاتواله راغله. خو دینی عالمان وای دا سلسله د دین او پښتون کلتور خلاف ده.
زمونږ معاشره چې کومه ده په پاکستان کې او خاص کر زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دا خو د برداشت په اساس باندې مبني و.
یو شمیر نور کورنی او سیمایز ریپورتونه به هم واوري او د رواني غړي په اخیری برخه کې تاسو لپاره د سندرو عمل خبرونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخم 6 بجو پورې اوریدل شي. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پرمختګ او پلانینګ مرکزی وزیر احسن اقبال ویلي دي چې د پاکستان د کاشغر نه د پاکستان د گوادر سیمې پورې د اقتصادي لارې نه د پاکستان ټولو صوبو ته ګټه رسیږي او 80% زیاته سرمایه کاری کې بعد بجلی پیدا کولو لپاره کار کولی شي. بلخوا کارپوهان هم دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ګټوره بولي، خو وایي چې په دې کې په کار دي وروسته پاتې سیمو ته ډیره توجه ورکړل شي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د خالی پورس په اسلام آباد کې نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي نست او د چین یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ترمنځ یو معاهده لاسلیک کول وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې احسن اقبال وینا واچو. د اقتصادي رهداري په منصوبه باندې ټولګوندیس کانفرنس د فیصلو مطابق عمل درآمد کول شي او حکومت په دې منصوبه کې ټوري صوبې شاملولو لپاره پورزمه ده. د نوموړي وینا واچ پاکستان چین اقتصادي رهداري په نورو برخو د کار سره سره د دې لوی دي سړک باندې 2014 کال پورې مکمل کړی شي او 2013 پورې روانه منسوبه سر تر سوال نه با قریبا 10000 میگاواټ بجلی په قامی گریډ کې شامل کړي شي. د سیمایي زوچارو کارپوس عدالت محسود وایي چې حکومت په ټول ګوندی زغونډه کې کمی وعده کړي وي او هغه عملی کړي نو فائدہ به نه صرف د پاکستان ولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم ورسی.
کوریډور چې کم روټ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې زین چین وایي چې دا به درې عرب خلکو ته فائدہ ورکړي. دغه وسط ایشیا افغانستان بیا ایران دې ته به فائدہ ورکړي. دویم دای چې دی وایي چې دنیا 15% تجارت په دې لاره کې دا به زمونږ په لاره زین او بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره د رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډیره ګټوره ده او دې منصوبې مکمل دوله وجه به وروسته پاتې سیمې ډیره ترقی وکړي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیول ایریا سی چې پاکي بلوچستان دی فارق فاټا دا او پاکي د کی پی کی کم ساوترن ډیسټریکټ دی چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي. نو کم چې اوریجنل روټ ته پاغي باندې کار وکړي شي او هغه شانت ډیزاین شي نو کم مقصد چې نه هغه پوره کړی شي.
د یادونه دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښ ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د سندرو امیل خبرونه بعد روانه غړي په اخیری برخه کې اوري مشال ریډیو سره اوسه ورزو ریپورتونو ته. که څه هم په کراچۍ کې د ګرمۍ درجه لږه کم شوې ده خو د تیرې وې هفتې راهیسې دغلته کې رواني ګرمۍ او تودوخه د 1200 نه زیات کسانو جلی. چارواکي وایي چې د خالی په ورځ د ګرمۍ لوجې 20 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دا راز د شخصي او سرکاري هسپتالونو چارواکي بیا وایي چې لا هم په سونو ناروغان د درملنې لاندې دي. په دې حق له نور تفصیل د زبیح شفق ریپورت کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې ویونې راځي چې د سخت ګرمۍ او تپل عمل د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې د متر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که هم د شنبه پرس په کراچۍ کې تودوخه درجه ټیټه و خو سربیره پر دې د خار په بیلابیلو برخو کې د سخت ګرمۍ او تپل عمل د 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل اباسي او نور دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلو اهلي ناروغان تر درمل نلاندې دي چې د ډېرو روغتي حالت پکې خنه دی. په اني حال کې د سند ایالت او جګپوري دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د رواني میاشتې شلمنټه رئیس د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې تش په 2500 جلو اهلي ناروغان درمل نشوي ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغه ادارې یو چارواکي یې مانلا د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. نو موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 15 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني ځان سربېره لا هم د ښار په بیلابیلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې پرس په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې د یک شنبې او دوشنبې پرس ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له څلوېښتو پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړې او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ د هنرمند ځوانانو او جنکو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی چې پکې به د 500,000 روپو پورې قرضې ورکول کېږي. قبایلی سیمو کې ځوانان وایي چې دا پیسې د نش برابر دي. بلخوا کارپوهان بیا وایي چې حکومت وړاندې هم دغه راز اعلانونه کړي دي خو هغه تش اعلانونه وو، عملي دغه څه مخې ته نه دي راغلي. په دې موضوع زموږ همکار ګولیاز دا رپورټ برابر کړی.
د قبایلی سیمو نظم اداري فاټا سیکرټریټ وین فضل الله مشال اډي سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر ضربه د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نو موري د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل
دا بالکل خالص د دینی اصول په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیر شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلی سیمو کې هم پیل پی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکرټریټ وایي دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلی سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپل علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخو د پاکستان سرکاري رادیو د فاټا سیکرټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي. خو د قبایلی سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نخکاري. د مومندو انجینر معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپے د کاروبار پاکول لپاره 20 روپے هم دي. مطلب په 50,000 روپے باندې خپي او چنچل شي د سینې کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپے خو سه په پروفیشنل پورې کار انجینر دی او ډاکټر دی کار پروفیشنل دی هغه پورې خندا کوي. دینه بهترین خبر ادا او چیز دی په دې دیو کم 500 میلیون روپے د کتابي باندې دیو انډستری کولو کی ته سټیټ کې کولو کې فارغ خلکو له جوابونه ورکړي هغه به بهتر ما په خیر دا امرډي په پنجاب کې شوې ده دا سیستم دا نه یو کستم پیدا نه داخله شي دا څه روبه مخکې نه شوې ده نو دې دوباره څه پاره کوي.
مولا موزر په خبره حکومت لا پکار ده چې په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات دا وړ وای چې د حکومت داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې پهنتون نشته، یو لس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه به برخه پاتې شي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدي پکار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي. دا نه چې بیا دا ملکتا یا سرسوخ والا خلق چې کم دی دیتا تا ملاوشی یا خپل فارتا سی کیت که یا نور پولیٹیکل انتظام یا پترو بنده بادا دی ورکی خاما خا چې په کار داره چې دا صحیح خلقو تا ملاوشی او بلکه 15,000 زوام چې دا دیر کمی دی پا دی چه 15,000 روپی بنده نن سبا دیر وڑو که کاروبارم تا نشه شروع کوئی
دا صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکرټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق ته د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان نه نو هغه خلکو ته صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي. نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
دان روزپانه لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شوو منصوبو کې ځایي انتظامیا د درغلیو پټ ساتلو لپاره دا بانه کوي چې په دغه سیمه کې امنیتي حالات خراب دي او له دې وجې سیمې ته د دغه منصوبو د سارونې لپاره ډلې په تللو کې ویره محسوسوي. د دې مقالې مهم ټکی د مليحا مرزاده ناورو.
دون رسپانډلی کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې یاغیتوب او ناامنی هغه آسان باندې دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بیکایدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواک سارون کې په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د سارلو په مقصد سیمه ته دتللو نه یریږي. ورځ پاڼه لیکي فاټا ته تلونکي سارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځای انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنی جوړیږي چې هغو پروژو ته د سارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. ورځ پاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټي په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو سارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورم ایجنسی ته لاړه. یاد پروګرام د وچ ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور کرنا او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیون روپے مختص کړي وي. ورسپړل کی په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څنګه ته په لیګل شوی ریپورت کې ویل شوی چې د سارونکو ډله برکور میجنسی کې په مليخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر اتیا زرو زیات د میوه بوټي موجود وو. هم د دغه فارم پاړه د یوې دریمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونو او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکه په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورسپانې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته بونه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1,500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2000 کال کې لپاره ما غورځول شو. ورسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د سانګي مشر نورول امین چې د پروژې د تصدیق لپاره د دریمګړې ډلې مشري کوله د خلیلی کی چې د لل میکلي پاړه خبر نه وو. هغه ورسپانه ته ویل چې د انتظامی چارواکو دی ته هدایت ورکړل چې د امنیتي حالاتو لامل د دورې پاړه معلومات باید لچا سره شریک نکړو. داغه په خبره نو زکای یوازې هغه ځایونو تدوی بوتل چرته چې انتظامی غوښتل.
دا مشال ریډیو ده. د خزو د حقوقو اداره ورت فاونډیشن وای چې په پاکستان کې ادم برداشت او د خزو خلاف تشدد مخ په زیاتې دوه بل خو د کلتوري او ټولنیزو چارو کارپوهان وای چې د ادم برداشت او د خزو خلاف تشدد بنیادی وجه د اسلامي تعلیماتو سم نوړاند کول او کلتوري زده کړو کمې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د خالی پورز په پرون د پیښور کې د پیسو پلانجا په یو شخصي دښمنۍ کې سلور خزي وجل شو. زمون همکار انیس اجمل په دې اړه دا ریپورت برابر کړی. راځي په غاړه وارو.
پولیس چارواکی وای د خالی پشپا د پیښور اشنغره تانې په کچي محله کې یو تن د پیسو په لانجا یو کور ته ننوتی او سلور خزي چې خويندې وي وشلي او یو ماشومه زخمی کړی دی. د بشری حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیر بیا په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم اکثره د خزو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیخي مخې تراسي چې لوجې غنو خزو ژوند هم له لاسه ورکړي دي. د خزو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې او رت فاونډیشن یو مشره رابعه هادي وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکېچ باوجود هم د 2014 کال پرتلا په 2014 کال کې د خزو پر ضد د تشدد په پیخو کې شاوخه 8% اتوالې راغلې دي.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن ان سټن ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر دا کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پرسید د تشدد او پټولنه کې د ادم برداشت د زیاتیدو وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریسي ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلہ ایاز بیا وای چې اسلامی تعلیمات کله هم د بی ګناه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
خو ګور زمون کو معاشره چې کومه دا په پاکستان کې او خاص کر زمون په خیبر پختونخوا کې دا خو د برداشت په اساس باندې مبنی وا او ډیره خیسته دلته مونږ د یو بل سره د احترام په اصول قائم وا او د ماي کرام هم په ډیر خفا دي او نو غوړي چې دا صورتحال وي ځکه چې زمون زاړه روایت چې کوم دي اخو د احترام په اساس باندې.
د کلتوري چارو په پروفیسر راجولي شاخټک وایي چې په خابه د پښتنو په ټولنه کې پرخزي لاس چتول ډیر بد ګڼل کېده. نو موري زیاتوي خزي تاسو په قتل او دغه احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور د ضروري دي کنه یا یو قانون د دې موږ نه پښتنو د اول کو د نن پښتون تا د خپل خپل روایت په پاتې نه شوی او له حال باندې اسی په یو انتشار کې ځان تیرې زنانا خپل کې کې د کمزوري وا کمزوري نوم وا د هغه خپل مقام له پاره نه چې توجه دې نو دا یو شرم وو. د دې شرم نه پخدا چې بچو دې دا شرم خو بیا مخ دې خپل په ورته نو اوس حالات تاسو را دو اول کلتوري تعلیم
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پختونخوا کې په 1300 کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجې بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منگورو کے پیرنٹس کے لیے وقفلوں کے جھگڑے کے یا وہی برداشت کم دے کلا کلا جماعت کے جھگڑے ہوئی اسکول کے بعد آدم برداشت ہے ٹیچر منگ ٹیچر جیسے ٹرین نہ دی شری اور معمولی خبر آباد آگوئی غصہ ہو باسی نو آگا بیا معشومان سے یہ کلا لے گی نو آگوئی کے بیا ہم سو بھائی بغاوت دیا بغاوت دے غصہ کے راشی اسپورٹس فیسلٹیز بالکل نہیں تھا ٹیررزم دے خطرہ دے فلان کی سڑک باندھے نزا ناکیے لگے دلیری عام خلقوں کے غریب تب کر کے احساس معروی سائیکولوجیکلی وہ معصوم دے اختر اور رز باندھے تاسو گورے تو تحفہ بسا اور کے تاسولا زیاد خلق اگر دوا اور کی گنج اور کے نمون کو اسباق اور سبقوں سے جی استاد شدت سبق اور کی ملا د شدت سبق اور کے
ڈاکٹر خالد مفتی زیاتوی د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقونو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زاهد خان وایي چې د امنیتي ستونزو او سهولتونو د نشتوالي له وجې سکال سواد ته د ورتلونکو سیلګرو شمیره ډېره کمه شوې ده. د مشال ریډیو د همکار سره رالم مومن سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه
دی وخت کې سواد کې تقریبا 300 غوره هوټلي فنکشنل دي روان دي او د هغې سره د 400 غوره رستورانت کار کوي. تو د بد مرغ بنده کې هغه ټوریزم پاغه سیاحت پاغه سیلګری چې هغه شان نه ده څنګه چې په کار دغه لویه وجه دا چې زمونږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي علمی ادارې زمونږ سره خپل تعاون کوي هغې په اربونو روپۍ پونډونه دې لپاره ورکړو خو زمونږ حکومت نه اهل دی چې هغه کم پیسې ټکې دې لپاره راشي په هغې بنده کار وکړي. نو هغه له وجې نه چې څوکم راشي نو هغه چې واپس ځي نو هغه بیا زمونږ هغه امیج چې دی زمونږ کوم هغه خلا دغه چې د هغه په باندې غلط اثر پرې باسي او هغې ډېر تکلیفونه برداشت کړي نو په دې وجه باندې مېلمانه بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټنګ چې کم کېږي نو هغه ونه شي الټه په هغې اثر کوي او ټوریزم مونږ په دې څو کالو زمونږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2010 نه تر دې وخته پورې مونږ په روز کال یا د هغې نه مخکې چې مونږ کوم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي. بیا په 2013 کې سواد ته 80,000 خلک راغلي او په 2015 کې دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې مونږ چې کوم اندازه اخلو دا جون میاشت ده نو د 1,500 پورې خلک نه راغلی او دا میاشت په پروژه کې تېره شي مزه نشته دي. د 2008 نه بلکې 2004 نه مخکې بسواته ته 3.5 لک خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 40,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم خو د هغې نه وروسته کله دلته ملیټنس شروع شو او عادات خراب شو نو موږ د اندازې مطابق چې په دې 2008 کې زمونږ د اوسنۍ انډسټري سره ونی مربه روپۍ نو نقصان رسېدلی او زمونږ نو دا رنګ دې غړي صاحب باندې ساتیا ایر په روپۍ د سوات می شت ته نقصان رسیدل.
زید خان صاحب دا چک پوسټ خود د غسیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دی نو آیا د سره چې کوم سیلګری دغه ته ود ملويږي او کله سیلګری ته نقصان رسی
نو چک پوسټ خو یار من ته خلک دي نه یو چک پوسټ دی نه په بیا په خبر کې حالات خي او یا د سوات حالات د په خبر حالات یو شنه بیا د چک پوسټ کم ضرورت دی بیا که چک پوسټ دی نو دی د اوسه پر سونه د ډر په دی باندې ونیو پر چک پوسټونه باندې یا سو پاگل له سو چې هغه په دې په چک پوسټونه راځي چې اورا سماونی سا نو دا کدی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او سو واقعي یو هغه مخنیوي کولای شي. تو عجیب خبر ده دی په موجود دی چې هم کم دی کې دی کې په دې کم دی چې پوسټ دی هم حالت کې واقعيات کې ټارګټ کړئ چې دی نو په دې په ځلان کې او تر اوسه پورې دا په سوونو کسانو ووجلی شو په ما حمله شوې زما کا ملزم تر اوسه پورې گرفتار نه شو. نورو چې څومره شهیدان شوي دي یا زخمیان دي د هغو کسان تر اوسه پورې چا ونه نیول نه سزا کړی شو نو امن څنګه راځي او د دې موجودي نه پیدا سره
په سواد کې د اوټلونو د اتحادیې مشر زاهد خان و چې د مشال ریډیو سره د خپل مشکلاتو په اړه خبرې کولې. د روانې غړې نیمایي ته ورسېدو د مازیګر څلور نیمې بجې دي. د فرخند اسد نه د خبرونو لنډې زاورو.
د پاکستان حکومت وایي د کاشهر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د امریکولو په وخت په ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د پاکستان د پوځ د مطبوعات څانګې ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې داوه شوې ده چې نن افغان پولي ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په تیرا شمالي وزیرستان په ځینو سیمو د پوځي جنگي الوتکو په هوایي نو کې ګڼ وسوال بجل شوې دي. خو بیا وسوال لا په دې اړه سندې ویلي او نه هم د آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق شوې. په کراچۍ کې لاتیر یوي اونې راهیسې د سختي ګرمۍ او تپل عمله د امروش مینه زیاته شوې ده. چارواکي وایي چې د غشمیره د 1200 اوخت ده چې یوازې پرون د خالی پورست ګرمۍ له عمله دوه درش کسانو خپل ژوند وبیل. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې د نه ته 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ چاره پیل کړي. آسټریا وایي ښکاری داسې یونان له یوروزون او زیبل خوا د یونان پارلمان د دې هواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پښتني یا ریفرندم پلان تایید کړي. ټاکل شوی چې دغه ریفرندم به د جولای په 15 تر سره شي. کویت وایي هغه ځانمرګ بریدګر چې د تیر جمعې په ورځ د شیعهګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو چاودنې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې وشوه. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسېدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري.
دا وا فرخند اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتل کړی ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د داعش وسلواله ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورسپانو وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جمعات کې ځانوجون کې 14 د لاسه یو شمیر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حمله په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. اداري وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالدار او پرمن ملک دی او دلته د کاروای مقصد حالات خرابول دي، لکه څنګه چې تیر ورځو کې د سعودي عرب په دوه جمعاتونو کې حمله شوې وي. او د دې ټولو حملو یوازینی مقصد پرمنا او سوکاله اسلامي ملکونه پنه کول دي چې دلته هم اړي غړي او مسلکین خطي شروع شي. اداري اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیري اوګدي مديرا سي د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دي. خود دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پزې دوی پخپله د یو نه یو ډلم رسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو پزین نور هم زیاتیږي. په کار د چ اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونښوه نورو پروباټول اسلامي ملکونو عادت ترهګره او نام نه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټه غونډه کې بعضي اهمي فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی لپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشرکی په عزت سره د ژوند تیرولو ټول موقع ورکول شي. خو کوڅوک وسله نقدی او جنگوی نو د هغوی په ضد با پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداري وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم شوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسٹم چارواکي با په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرستې څوک کوي او وسله ورتاله کمی خوارازي او دغه خلکو خلاف به هم د کمی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د تعلیم وزارت ته د ټولي صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ډیپلوماټ مجللې کې ترمیاش بیجینګ ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي.
د چین وزیر اعظم ویلیو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتی ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی. خو چین داونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د هغې هڅې مخنیوی وکړو چې د پاکستان لخوا یې د لشکرې طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمان لکوي د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکرې طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یوه معامله ده. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینې برابرول کې مرستې کوي. ادارې لیکي بلخوا افغان طالبان ډیر په تیزۍ سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لرې کولو هڅې کوي. اداریا په پښتنې کولی سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختمې شي او که نه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د عناصرو او په خاصه توګه د هغو خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتہ نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستاني ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلې چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریځ لرلی دی چې د پاکستان په افغان طالبانو هغسې زیات اثر نه دی لکه څرنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت ګڼي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکارې انیسا اجمل د دې غړې د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی واورول. د مشال ریډیو خبرونو کې اوس رسیدلیو د موسیقي هفتوار پروګرام د سندرو امیل ته د دې هفتې په خبرونه کې د یو افغان هنرمند خبرې اوري چې ربابونه جوړوي او بیا په کابل او پیښور کې یې خرڅوي. په خبرونه کې چې هارون باچا یې تیاروي په رباب له غزل شو سونغمو هم خوند اخلي.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو په پښتو او افغان موسیقي کې د رباب آله او غږ یې ځانته یو ځانګړی مقام لري. د ساز د سیمې د خلکو ترمنځ دومره محبوبیت پیدا کړي چې د موسیقي د آله تو باچا ورته ویل کیږي. دا چې رباب د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د خلکو د خوښې ساز پاتې شوی، د دې آلې جوړونکي او غږونکي تنان هم په یادو هیوادونو کې پیدا شوي او دغه ساز ته نړیوال شهرت وربخلې دی. د دې اونۍ په سندرو میل کې اوریدونکو د یو افغان هنرمند عصمت الله خبرې اوري چې کورنۍ یې د رباب جوړولو لپاره پیژندل کیږي. عصمت الله داوه کوي چې د رباب نومیالي استادان دوی جوړ کړي ربابونه کاروي او دا چې خپل ربابونه یې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته رسولي دي. په خبرونه کې د نوموړي د خبرو ترڅنګ په رباب غږول شوې نغمې هم اوري چې په پیل کې د جوش په نوم د استاد همایون سخی دا یو کمپوز درته اورم.
Thank you.
اوریدونکو وسمت الله چې ربابونه جوړوي وای په کابل او پیښور دواړو خارونو کې د خرڅلاو بندوبست ورته کړی دی. د نوموړي په خبره زیاتره ډرونه د انټرنیټ له لارې اخلي او چې ګاکې د نړۍ په هر هیواد کې وي دی ورته رباب استولی شي.
افغانستان کې زه د بغلان د ولایت یم. بغلان عمر 15 کال دی او ژوند په کابل کې کوم. خو پیښور ته هم زموږ ته فیملی کور دلته دی کنه، نو زه مورازم بل خیر سر موږ چې تیار راوړل پیښور کې خرڅو، نو مطلب چې په پیښور کې هم زموږ دکان نه راځي چې زموږ کور دی کنه. ما په نت باندې باندې زه ورکم چې کسٹمر ما ته وایي کوم ډیزاین ورته کور کوخه، ما سره کمرې کې تیار اته زار قسم اته مو سره پراتې دي تقریبا چې 20-30-40 راوړل مو سره کمرې کې پراتې دي. شما کابل موږ راوړو کسٹمر وګوري خوښ کې بیا هر سر ته یورپ ته دا غته کوم دي چې آرډر ما تراشي او سلور ورځې کې هغه ترڅ کې خو پاس شت نن ما دي خو صحیح طریقې سره موږ کار مخ جوړو او زه ډېر دې کې ما په شرف کړی چې مخکې وره بار مو ته ربابونه لیدل ډېر سخت و. انا ما خپل تعلیم او سبق ختم کړو اوس په نت ذریعہ باندې ټول خلک رباب خو پاس آسانی خپل ځان ته ورول شي چې هر قدم ګلکاری او هر پروازی بس خلک پنځه پنځه میاشتې انتظار کوي اوس سره تیار پاتې چې ګاډر راکې تیار ورلې.
اوریدونکو په کابل کې میشت استاد غلام حسین غږولې دغه نغمه مو واورېده. د عصمت الله نه مې د رباب د تاریخ او دا چې دغه ساز افغاني موسیقۍ ته کله او څنګه وارد شو پوښتنه وکړه، نو د راته وویل
مونږ ورته نداف یو نداف هغه چې هغه مالوش شي چې کله سپاسې مالوش شي وخي هغه کوم تارې تړلې ګرنګ رچ ګرچ هغه آواز کې دا حق ته تاسو وګورئ هغه د رباب شکل لري پاس تاس لري لاندې کاسه لري مینس کې د رباب په هر تار په مینس لګېدلې چې موږ ته کټې وایو دا هغه د رباب آواز په کې شته دی. نو زمونږ د تاریخ د مشرانو دغه چې دا شروع دا هغه ته کتل شي او دا شته نه جوړ شوی دی اول دا رباب چې دا خلق مثال خو دې لاس لري خو دا تقریبا 1000 سال مخکې چې دا یا 900 کال مخکې زمونږ د نسل نه راځي خو دا د واصل استاد ورته وي واصل استاد چې ایجاد د رباب سر کې هغه کړای دا او بیا د هغې نه پس 300 کال د هغې تاریخونه وو بیا د هغې نه پس دا رباب چې مونږ نسل ته پاتې شو دا تقریبا 1600 کال زمونږ د لاس نسل دا روان دی. نو رباب مکمل 5000 سال تاریخ لري.
اوریدونکو په خبر میشتي په جندل شوی هنرمند ګلاب افریدی غغولې د پښتو دغه مشهور ولسی سندره مو اوریده. عصمت الله چې په کابل او پېښور کې ربابونه خرڅوي وایي د رباب جوړولو د خپل پلار نیکنه په ورپاتې هنر کې نوښتونه کړي او هڅه کوي چې ښکلي ډیزاین شوي ربابونه جوړ کړي.
زمونږ اصلي چې کوم مغراضي کنه د قادری صاحب باندې شروع کیږي، داسې تقریبا مکمل تاریخ او د قادریانو څخه نسل راغلی دی. زمونږ دغه پخوانه چې نیکونه جوړول هغوی خبر لکه دومره علم خو به یې نه و کنه، ځکه چې هغوی هم استادان نه درلودل، هغوی ټکنالوژي هم دومره نه و، خو ذهن هم نه پوهېده. بس دومره صرف دا به سوچ موش صرف د رباب دی، ښایسته وغږېږي او برابري بس دغه چې نو په شکل به لږ زر ښایسته نه ښکارېدل. مونږ په شکل کې ډېر زیات خواري کړی، ډېر زیات سوا د رباب ګوره. خلک وایي چې رباب د دنیا ښایسته ترین انسټرومنټ دی، تاج په سر ده او په آواز کې په دنیا کې اول شو. دا کابلي لرګي د شاتوت نه جوړېږي، کابل کې دا سلاوي کې دا د فرزي لرګي دي. په یو رباب باندې کم از کم 20 سوا خې تر 25 ورځې پورې لګي چې ښایسته ډیکوریټ کیږي، خو ښایسته دې کې زیات ګلکاري باندې ټیم لګيږي، بیا په کار باندې هم ډېر ټیم لګيږي. ډیزاین مختلف مختلف بدلوي، ښایسته کوي، څو ټیم چې ښایسته ښکاري. کار یې نوم صدف دی، نو دا صدف سمندر کې ملایي په پاکستان او پنجاب کې سن کې په انډیا په سلسلو کې هلته ملایيږي. نو بیا هغه پس مونږ خپل وروړو داسې کاسه کاسه یې داسې نو موږ دا په ماشین باندې ښایسته ډیکوریټ باندې کټ کوي. نو دغه رقم ده
کو د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د یو افغان رباب جوړونکی او خرڅونکی عصمت الله خبرې اوري. نو مولي د رباب د بیلا بیلو قسمونو او د غو د قیمتونو په اړه دا معلومات راکړل.
پاکستان رابونه خوارزان دي او چې کوم د افغانستان لرګي دي، کوم رابونه دي هغه بیا ګران دي. هغه چې ساده دي کچبل کو بلکاری پکې نه شي، کو ساده هغه 20,000 روپیه هغه قیمت دي. او د دې کې به درې قسمې، یو به کو ساده، یو بیا نیمه نیمه رباب ګلکاری، یو بیا فل رباب ګلکاری. او بیا چې کومه ساده یې 20,000 دی، کومه چې نیمه ګلکاری شي هغه 25,000 ده، او چې کوم فل ګلکاری شي هغه 30,000 باندې. د رباب تارونه پاکستان کې هم ملاویږي مونږ ته، او دا د زیاتر اصلي تارونه چې مونږ استعمالو دا د جرمن والی دي. شهبازونه خو مختلف مختلف دي، هم د لرګي نه خلک جوړوي، هم د پلاستیک نه جوړوي، او څوک د کوپرې نه جوړوي. او چې بهترین شهباز کوم جوړیږي هغه د خکر د اډوکې نه جوړیږي او د کوپرې نه جوړیږي، دا بهترین شهبازونه دي. دا
اوریدونکو، عصمت الله وای په کابل کې چون د شهتوت خ لرګي پیدا کیږي، ځکه نو د هغه ځای جوړ شوی رباب د پیښور هغه په پرتله زیات خ غږیږي.
په کابلی او پاکستانی رباب کې ډیر زیات او رباب اواز کې فرق دی، ځکه چې پاکستانی لرګي ډیر زیات سخت دی او لږ وزن هم لري دروند دی. او کوم چې کابلی دی هغه ډیر زیات سپکی. فرق په صرف دغه ای چې هغه ونه ډیر زیات سلو سلو غټي، ځکه چې افغانستان یخ دی او هلته واورې کېږي. خیال کړي رباب ته هغه کې کرخي، هغه هر یو کرخه دی، یو کار دی. او کوم چې پاکستانی لرګي دی هغه ډیر سخت دی، هغه په ګرمیو کې شوي دي، نو هغه ډیر داسې مضبوطي سختي، هغه اواز کله او صفا او سکره نه پرېږدي چې داسې رباب ښایسته وغږېږي. دا هنر او دا کمال صرف په کابل لرګي کې ده چې صفا او سکره او ښایسته او تیز اوچت اواز هغه په کابلي ربابونه کې دی.
اوریدونکو، عصمت الله زیاتوي د دد لاس جوړ ربابونه د دې ساز نومیالی استادانو غږولي او خوښ شوي دي. د همداراز وایي رباب یوازې د دې لپاره نه جوړوي چې پیسې پرې وګټي، بلکې له دغه لارې غواړي خپل او د خپلې کورنۍ نوم روښانه وساتي.
زمارا بابونا په افغانستان کې استاد غلام حسین دی هغه سره زمارا باب د شغا دنیا په ټول ملکونو ګرځيږي کانسرت ورکړي او زمارا باب استاد حنیف ورته وایي چې د دې استاد غلام حسین ضرور دی کشر ورور دی هغه هم ډېر کانسرتونه لري اوس امریکې ته تللی اوس راغلی دی هغه سره زمارا باب دی خو دومره کله کله زه چې په ټي وي کې ګورم زما د خپل لاس رباب زه وینم بعضې وخت کم تش دی په فیسبوک کې ګورم یا په ګوګل نت کې ګورم یو لچا خپل رباب تصویر اچل چې ګورم نو هغه خو مونږ نوي جوړ کړي هغه چې زموږ ګورو مونږ ته پته وکړي زمونږ د لاس دی کوم وو ساس چې خپل کلاسیکل سپیشل رباب غواړي مونږ هغه رابونه مونږ جوړو او چې کوم نارمل دي نو هغه نارمل خلک نارمل جوړو چې کوم غټو سازان دي غټو سازان سره هرې زنوم ګټل غواړم چې نه مونږ پیسو په خاطر نه کوم سر پیسې ګټلې دنیا کې خپل په اخر په کوشش کوم چې خاصه شی جوړ کو او خلک رانه خوشاله وي
اوریدونکو وسمت الله وای ک حکومتي او غیر حکومتي ادارې مرسته ورسره وکي د بو کول شي چې خپل د اعلی معیار ربابونه په لا ډیره خطو غدنړې خلکو ته معرفي کی نو موله همداراز هیلمند چې د پښتنو د حجرو د ټنګ ټکور مې فلونه د دلاس په جوړ ربابونو خېستو سي
زما ور نیکو د نیکونو نه خو نه پوهېدل زمو لارانه پورې هم څو نه پوهېږي چې دا رباب څنګه خلکو دنیا خلکو ته ورسي ته کولای شي دا زمما ډېر د افتخار خبره ده چې تاسو ما سره دا مرسته وکړي چې دنیا ته هم زما خبر ملو شي چې دا شر بابونه ما سره ډېر ښایسته ښایسته ډیکوریشن درابونه ما سره شته دي زما په فیسبوک په پیج کې پراتی ته کتای شي زمونږ کار دی موږ هر قسم کابلي په کابلي کې هم ډېر قسم لرګي دي موږ غټول سپیشل استعمالو چې هغه ته وایي شاتوت زمونږ رباب جوړو دا د افغانستان د ایجاد ده او رباب جوړ شوی د پښتنو خلکو لپاره ده او ټول رباب ټول دنیا کې پښتنو سره دی او پښتانه غږی او زه خپل د پښتنو لپاره د خپل زړه نه او د خپل مینې نه د محبت نه خایسته خپل خپل ربابونه جوړوم که هر ځای کې حجرې دي مجلسونه دي تنګ دي ټکور دي رباب دي منګیر دي زه غواړم چې په هر ځای کې زما د لاس رباب دي او شته په افتخار باندې سبا یادې دي
اوریدونکو د دیونه پسندرو امیل کې مو د یو افغان رباب جوړونکي او پلورونکي عصمت الله خبرې واورېدې د خبرونه په پای کې استاد همایون سخی غغولې ل دی وی بلې نغمې خوند واخلې ور سره ما هارون بچا ته اجازه هم راکې خاد او بریالي اوسې